درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وای طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایرانی لوپاړو غوښتل چې له اسرائیلي لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي کڅه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمری له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشر و، څو ورځې مخکې وویل چې بهر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشری حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامی او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګ مشري سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیې ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وکړې. د شنبه په ورځ بیا باختر خبري آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یوه ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یوریزنی لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یوه څلور ورځنۍ لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. خامنه‌ای پرون د ایران د المپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستۍ خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د تیرې جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرژوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمېر څو برابره زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم مرسته وغواړي. او امریکا له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمېر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټکساس کې تر یوه پله لاندې راټول شوي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یوه شارګوټي ته وړل شوي دي. دغه وزارت زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو دریو ورځو کې لږ تر لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټي ته واستوي. د شارګوټي کې د هایټي کډوال راټول شوي دي. زمو ژغله اوسادي رادیو او ریډ اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سبا 12:00 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانه او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژفیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړي ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد طالبانو ولکې لاندې راغی، دا د ناتو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. ملي دا خبره یو شمیر خبرلانو ته وکړه چې له د سره د ناتو په غونډه کې د غړو لپاره یونان ته تللی. لوی درستیز جنرال ملي دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په کوربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor la kasanga che sarmunshi pa de urustai ka tingar kade dai pauzi zwak de mutahidano de azadai urustai zamin dai diplomacy ba de yu qawi aw bawarwal zwak le mawjoodiyat prata nakamashi pa das hal ke che pauzi intikhab tal urustai yawi zini waqtuna yawazinai mantiqi gbargun hamwi national
response اخو د ناتو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناتو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,400 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي او کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا ډرون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یوه برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړه چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څه باندې 20 ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی، دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کومو کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی په کابل کې د برید او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچ د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پېښې مسؤول دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامان، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هېواد ته انتقال کړي، ځکه دمګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مکنزی د وړ مې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اګست په 6 د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 9 د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اګست په 6 ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول و څو د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
اوس به هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خپره کړې، او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوال لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي، هغه سي حکومت نه چې دوی د نویمې لسیزې په 2 نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوې وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د ښځو حقونو ته د درناوي لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د ښځو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي: په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 14 څخه تر 13 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو واري د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات سو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته سوه.